د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډیر روایتونه شته. خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډیری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډیره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوصی که در اسلام وجود به اسلام دین که چه کم روایت دی پلومره کتگوری که آیتونا او سی احادیث دی. خود دی ترسنگ پدو همه کچه دا سی روایت همشته چی باید. ده غوی در راویانو او سی توپ برخه که تحقیق وشی او خو پیجندل شی. بعد بختانه چه زینو بی تعلیم کسانو دغه پدو همه کچه روایت یا حق احادیث چه راویانی پس همه توگه نوی معلوم للمرنی و روایتونو یعنی آیتونو او سی احادیث د سره داسې تړلی چې په ژوند ټولنه او فرهنګ یې ډیره بده اغیزه کړي او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه
ونهخلي.
که د ښځې او خاوند ترمنځ ښه اړیکه موجوده وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپلې اړتیاوې غوښتنې او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي نو مینه او محبت به د دوی ترمنځ ډیر او کورنۍ ژوند به یې له ډیرو خوښیو ډک وي. راځئ چې د ښځې او میړه د ښو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولی شي چې په هر شعبه کې په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي بې له کوم حراس او ترس لپاره. د نارینه اطاعت او امر وکړي همدا د ښځې لپاره بس دي. او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي یو سان دي.
که ښځه د دې لپاره پیدا کړې خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسېږي، خپل اولادونه، خپل د فامیل تربیه، خپل د اولاد تربیه او خپل خوان سره خپل په ژوند کې مرسته وکړي، همکاري وکړي. او که کله ورسره همکاري ونه کړي نو بیا بعد له هغې به ورته خوان لږ زرهګک جزاګانې ورکوي، لکه وهل، ټکول او لږ زرهګک آی وي کوي به او ظلم به پې کوي. ډوډۍ به ورته نه ورکوي، کوتاقې به یې بندوي. او که غواړي چې ظلم ورباندې ونه کړي نو خپل د خوان خبرې ومني او د هغې په اطاعت باندې کار وکړي. هر څه چې هغې ورته ویل هغه ومني.
ښځه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل حقونه لري. الرجال قوامون نساء دا تفسیر دادی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي او خزینه هم باید په تا دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته گروه نارینه ده چې هغوی غواړي له دې آیاتو، لیدو او حدیثونو څخه سو استفاده کړي او غواړي خپل قدرت نه حفظ کړي. هغوی اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغوی شخصي نفس فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په 14 آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. جباړه نارینه په خزو باندې مسلط اداره چیندي. لدی عمل چی الله جل جلاله زین نارینه پر زینو خزو باندې وګړه ګرځولې دي او لدی قبل چی نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیره مفسرین او دینی من په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په ښځو لوړ ګڼي، چې دا لوړوالی په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډېری علما دغه تفاوت یو ذاتي او جنسیتي تفاوت بولي او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر ښځو ته د نارینه و زور او قدرت ډېر وي. خو د دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اولې ډېری خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره می همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقې د څانګې لغړی ډاکټر نور الله کوثر سره مرکه کړی چې په ګډه یې سره اورو.
په سر کې کوم ته وایي چې دغه آیت مبارک هدف څه دی چې وایي الرجال قوامون النساء؟
د دې مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا معنا دا ده چې نارینه په ښځې باندې قوامیت یا سرپرستی لري. دوه سبب الله ذکر کړي، یو بما انفقوا په دې وجه چې دوی نفقه کوي، خرچه کوي او دوی مصرف کوي، نو باید اجازه، اقلا یو اجازه هم ولري چې دا خپل پښتنه وکړي چې دا زه مصرف کوم، تحت کوما او دما د ما تحت ژوند څنګه ده و بما فضل الله بعضهم على بعض او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غرواله ورک نو دغه د غروالی او د برتری یو هغه ده د برتری معنا ده نه چې نارینه لوړ جنس نه ده خزل ټیټه جنس نه ده نه بلکې د برتری معنا ده چې نارینه په زینو موراتو کې واکې لګ ډیر ده ټول واکې نه ده ورکړي ډیر واکې ورکړي زین واکونه چې هغه خپل خزه ته خوندې دي زین واکونه چې الله جل جلاله نارینه ته ورکړي دي هغه په قیمومیت کې راځي لکه د موضوع د نکاح ده د واده نه موضوع ده د ژوند د تصمیم موضوع ده د سفر موضوع ده د خروج او د بیرون رفت او بیرون تلل او تګ راتګ موضوع ده د قوام او تقویم معنی چې دواړه طرفه بل منځ کې دوی سره هغه تفاهم لري چې همیشه له نارینه نه په اموراتو کې سلام مشوره واخیستل سي او په دواړو په سلام مشورې سره یو کار وي.
څنګه چې تاسو ویل چې باید یو اجازه او مشوره د ښځې او خاوند ترمنځ وي، دلته ولې نارینه د خپل دغه حق نه بیا ناوړه استفاده کوي او هغه د پلار کرنه پرېږدي یا هم د تحصیل مخه بیا نیسي؟
په خوشنۍ سره په ټولنه کې د اسلامي مفاهیمونه غلط برداشت کیږي او غلط انګیرنه کیږي. یو غلط انګیرنه هم دا ده چې نارینه ځان ته ټولواک وایي، د ښځو په چارو کې و ټولواکي د نارینه و ده، او لمدي آیات نه غلط برداشت کوي او غلط استدلال کوي. دا ټولواک دی ما ده، ټول اختیار دی ما ده، ځکه قیمومیت لرم او هر څه زه غواړم منه کې. په دې کې حق تلفي منستراجي، په دې کې قطع صله رحمي منستراجي، په دې کې خزته اجازه نه ورکوي چې هغه خپل حق نه استفاده وکي او خپلوان چې دی غي لیدلې دا د صله رحمي او جز ده. دا صله رحمي دا نه پرېږدي چې نه ته ځي که اجازه وکړم تلی شي که نه. ښځه که هر کله وغواړي هو سلام مشوره به یي، بغیر له هغه نه سلام مشورې نه به نه وځي چې دا د کور خیرازه ختمه نه شي. د کور خیرازي هغه وخت کې ساتل کیږي چې دواړه طرف ته سلام مشوره ولري او دواړه طرف ته هغه متقابل احترام د دواړو وي.
د دینی مسایلو کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څانګې غړی ډاکټر نور الله کوثر و چې د خزو په اړه له آیاتو او احادیث څخه د ناسمې ګټې اخیستنې علتونو او د دغو ناسمو فکرونو د عواقبو او ستونزو په اړه خبرې کولې. په پای کې ویلی شو چې اسلام مبارک دین خزو ته لوړ مقام ورکړی، ښځې د نارینه وو په څیر د ټولنې یو مهم غړی بللی دی، او ښځې او نارینه یې په ځانګړې توګه میړه او ښځه یې په خپلو منځو کې مینه او محبت ترا بلل دي. او بیا نارینه وته هم لازم ده چې لدینی عالمانو څخه د خزو د حقونو شخصیت او اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو لغپلو خزو سره خوشاله ژوند او یو سالم کورنۍ ولري. د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسې ته وړاندې کړه، تر بلې دې خبرونې مو الله مل او خوشاله کورنۍ ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا چې جمعې را روان دي، ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډول سونتو څخه استفاده کوي، خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاري او تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي. نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کوم ستونزې جوړولای شي او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتو کې خدي. د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوري.
په
پرمختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي، ځکه هلته حکومتونه دا اسانتیاوې هغوی ته برابروي چې خپلې خونې